السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې درته زملي حامد ساده هرکلی وایم. په خبرونه کې به د سپینټل سیمه د ځانمرګي برید پاکستانه بازار کې پورستي ورځو کې د 14 ورځې زلزایي تاجرانو د اندېښنو د سپریم کورټ لخوا په پاکي حکومت د بجلی په قیمتونو کې د زیاتوالي د نوټیفیکیشن فیصله ته د بیا کتنې د امر ترڅنګ به نور یو شمېر رپورټونه واوري. هفتوار پروګرام د سندرو امیل هم لرو. خاول د دې ساتازه خبرونه زموږ د همکار ګل ایاز ناوړي.
لومړی د خبرونو سرټکی دا خبر پښتونخوا په سپین ټل سیمه کې د وسلوالو طالبانو په ځانمرګي برید کې د مړو شمېره 1300 رسیدلې ده. افغان حکومت وایي د امریکا سره ستراتیژیکي مذاکرات یو حساسې مرحلې ته رسیدلې دي او د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې د شام حکومت تورن کړي چې په لوزګونو زره مخالفان یې په غیر قانوني حراست کې اخستي او پرې تشدد کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا هنګو ضلع او اورګزو قبایلی سیمه په پوله پرتی سپین ټل سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د یو مقامی کمانډر ملا نبی حنفی په مرکز ځانمرګي برید کې د وډل شو کسانو شمیره 1300 رسیدلې ده. د چارواکو په وینا په دغه برید کې 9 کسان ژوبل شوي هم دي. خو ځینې خبری رسنۍ په دې برید کې د 1500 وسلوالو د وژل کېدو او د 1000 نورو د ژوبل کېدو خبر ورکوي او زیاتوي چې ملا نبی حنفی هم په ژوبل شو کسانو کې شامل دي. یو ویني شاهد له مشال رادیو سره د دې پیښې په اړه ویل
سیشن کارو کې نو هغه رولو وختي کوم کې د هغو کوم لوکل چې څوس لګول دا نو هغه ته د کله رول چې کوم نه انټری دی په دغه پلی ډول نه نه دی وخت دا و فایرینګ په کله دا وی کوم چې څوس لوکل هغه کې د مکاو کله خپل د مکاو دی.
ځای چارواکو او په وسلوالو ډلو کې ځینې سرچینو مشال اړو ته ویلي چې د دې برید وجه د وسلوالو طالبانو ډلو ترمنځ اختلافات دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد د دې برید پړه پر غاړه خسته ده. پرون د بلوچستان په زلزله ځپلو سیمو کې د سړک د غاړې د یو ماین چاودنی چې د مرستو رسونو فوزي کاروانی هدف وو دوه پاکستانی سرتیري وژل. راپورونه وایي چې د پاکستان فوج د هوا له لارې ځپلو سیمو ته مرستې رسوي او ټپیان په هلیکاپټرو کې روغتونو ته وړي. خو ویل کېږي چې فوزي ځواکونه په دې سیمه کې د بلوچ بلتون غوښتونکو لخوا تر بریدونو لاندې راځي. بلخوا د بلوچستان صوبایي حکومت وایي دغلته د دوه وروستو زلزلو له کبله د وژل شوو کسانو شمېره 1300 ته رسېدلې ده. راپورونه وایي چې عبدالرب رسول سیاف راتلونکو انتخاباتو ته د جنرال عبدالرشید دوستم ملاتړ راخپل کړ. د ښاغلي سیاف د ګوند یو جکپوري چارواکي او د ولسی جرګې غړي داود کلکاني مشال لیکته وویل چې راتلونکو انتخاباتو ته به د سیاف دویم مرستیال د دوستم په مشرۍ د جنبش په استازیتوب سناتر عبدالوهاب عرفان وي. ازبک نژاد عرفان په مشرانو جرګه کې د تخار سناتر دی. اخوا کریم نجمی په نوم یو کس د ولسمشری انتخاباتو لپاره دریم کاندید و چې نن سهار یې رسمند انتخاباتو په خپلواک کمیشن کې خپل نوم درج کړ. لدې مخکې ډاکټر عبدالله عبدالله او بسم الله شیر د انتخاباتو په کمیسون کې د ولسمشری انتخاباتو لپاره نوم لیکنه کړې. بلخوا د هلمند په ولایت کې د ولایتي شورا انتخاباتو ته د کاندیدانو شمیره تر اوسه 80 تنو ته رسیدلې ده چې شپږ یې ښځې دي. د هلمند د انتخاباتو د سیمه ایز کمیشن مشر انجینیر عبدالحادي مشال ریتوویل د کاندیدانو دا شمیره ښایي چې خلک په انتخاباتو کې ګډون ته لیواله دي. د افغان ولسمشر حامد کرزی وین ایمل فیزی پرون ویل چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د روان ستراتیژیکي مذاکرات یو حساسې مرحله ته رسیدلی دي. خو زیاتوي چې په دې لړ کې ځینې اختلافات اوس هم شتون لري. د دې اختلافاتو په اړه ښاغلی فیزی زیاته کړه
امریکا وړ چې د 2014 کال وروسته دغه ازادي ولري چې هر چیرته چې دوی وغواړي په افغانستان کې نظامی عملیات ترسره کړي خپل سری عملیات ترسره کړي. دغه ازادي د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو ته مخکې هم د منلو وړ نه وه. اوس که چیرته د 2014 کال وروسته هم دوی دغه اجازه ولري چې متاسفانه د بیا هم د تیرو لسو کلونو د جنګي شرایطو په یو ډول ادامه بي.
د افغان ولسمشر حامد کرزی وان ایمل فیزو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما وایي د روان کال په لومړو اتو میاشتو کې په دغه هیواد کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې په مقابله کې په سلو کې 14 زیاته شوه. د یوناما د بشري حقوقو د څانګې یوې کارکونکي جور جیتا کارګون د د چهارشنبه په ورځ د یو سفر په ترڅ کې په جلال آباد کې د ملکی زیانونو د زیاتیدو په اړه خبریالانو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې ده. د میرمن کاګون په وینا یونامه د افغانستان په ختیځو ولایتونو کونړ او لغمان کې د ولسی خلکو په مرګ ژوبله کې په اصولو کې 15 زیاتوالی ریکارډ کړی دی. روس او هندوستان په افغانستان کې د 2016 کال وروسته د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبه په ورځ له خپل هندي سیال سلمان خورشید سره تر لیدنې وروسته په ماسکو کې ویل دواړه هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ممکنه ګواښونو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې له یو بل سره همغږي کړي. د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف خبریالانو ته ویل له خپلو هندي دوستانو مو وغوښتل چې د افغانستان نه په 2016 کال کې د بهرني ځواکونو وتلو ته په پام خپلې هڅې له دوی سره هم همغږي کړي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د بشری حقوقو د اثر نړیوال ادارې د شام حکومت په دې تورن کړی چې په لزګونو زره مخالفان یې په غیر قانوني حراست کې خستي او په زیاتره یې تشدد کوي. دغه نړیوال سازمان د شام د 22 وګړو چې پکې پر امن سیاسي او طبي کارکونکي هم شامل دي په اړه معلومات خپره کړی دي. دغه کسانو نړیوال سازمان ته ویلي چې د تشدد په طریقو کې د بجلی کرنٹ ورکول، جنسي تیري، وهل ټکول، په تارونو او په وسپونو وهل شامل وو. او وروسته د کرکټ یو خبر دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د 2015 کال نړیوال کپ ته د وتلو په خاطر له کینیا سره دویمه یو ورځنۍ لوبه سبا وکړي. په لومړۍ لوبه کې افغانستان کینیا ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک مشال ریته وویل که افغانستان له کینیا سره د جمعې ورځې یو ورځنۍ لوبه وګټي نو نړیوال کپ ته چې په آسټرالیا کې به کیږي لاره پیدا کړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګولای از وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري نن سهار د خیبر پختونخوا په سپینټل سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د ځایي طالبانو کمانډان مولا نبی حنفی پر ډلې ځانمرګي برید شوی. د پیښې یو عینی شاهد وایي
هغه وروغلو وختي ټیم کې د غوڅو کوم لوکل چې فوس لګولو ده هغې ته د کله راورې چې دوی منه انټرېډ پاره د غو پرېږدولو نه له دې وخت د غو فایرنګ په کله د هغې کوم چې فوس لوکل هغې کې د مکه وکړه خود کړې.
په پېښور کې سخانه بازار کې څو ورځې مخکې د چاودنې وروسته کاروباري خلکو د خپل تجارت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
خلک په مزه په مزه ژوند بحال کوي لیکن دا د غدا د مکیل همدغه رواني دلته تجارتي منډیان تباه کیږي. د خوا خوا چې کوم زموږ ډیسټریکټ دی ریجن دی خلک ټول دلته خریداري لپاره راځي هغه یې د لاسه نه راځي.
په هفتوار پروګرام د سندرو امیل کې به تاسو په پېښور کې د موسیقي د زده کړې د یو مرکز په حق لواوري.
دو دو امکان کیږي چې ما د خپل کلوب په د خپل لکه مرګورو ویلي یو د خپل کلوب کا چې دا د ینګ لکه ای لکه د موسیقي زده کی شوقیان فنکارانی پاکستانی
د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل نن سهار د پښتونخوا په سپینټل سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د مولا نبی حنفی پر مرکز د شوي ځانمرګي برید لامل د مړو شمیره 1100 ته رسیدلې ده او په پیښه کې تر 9 پورې کسان زخمیان شوي هم دي. مولا نبی حنفی د ځایي طالبانو کمانډان دي چې په برید کې بچ وتلې دي. بلخوا د هنګو په دوابه سیمه کې نن سهار د ځمکې خخ بم چاودنه شوي خو څه ځاني تاوان پکې نه دی رسیدلی. نور تفصیل د سیمې د مشال ریډیو د خبريال پر رپورت کې
امنیتی چارواکو په خبره چې په سپینټل سیمه کې د مولانا نبی حنفی په مرکز د شوي ځانمرګي برید له امله د مړو شمیره 1100 رسیدلې ده. په پیښه کې تر 9 پورې کسان زخمیان شوي هم دي. په چاودنه کې نښه شوي زیاتره کسانو تعلق د مقامی وسلواله ډلې سره دی. د چاودنه په وجه عام خلکو دانو ته هم سیان رسیدلې دي. د پیښې وروسته زخمیان ټل هسپتال ته رسولې دي. په زخمیانو کې یو ماشوم او یو زنانه هم شامل ده. په هسپتال کې ډاکټر عمر مشال رډیو ته وویل چې څلور زخمیانو روغتیايي وځخه نه و او هغوی د نور علاج لپاره د هنګو هډکوارټر ہسپتال تا منتقل کړی دی.
نو دا چې ماینر ونه دې دې دا او فاسټ فوډ کولا هو دلته چې کومه چوک ویل
کیږي چې د برید په وخت د مقامی وسله والې ډلې مشر مولا نبی هم موجود و، خو هغه د دې برید څخه روغنمټ وتلی دی. په سیمه کې د پنجشنبې پوره شوې دغه برید په اړه یو عیني شاهد مشال رډیو ته وویل چې قریبان 2 بجې سهار وختي دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې برید کوونکي غوښتل چې خپل موټر مرکز دننه بوزي او هلته برید وکړي، خو د مرکز مخې ته د وسله والو لخوا په جوړ شوي چیک پوستې وته د درېدو اشاره وشوه، خو چې کله ونه درېدو نو ډزو لاندې راغلو چې له دې وروسته برید کوونکي ځان والوزولو. بلخوا د ضلع هنګو په دوابې سیمه کې د ځمکې خخ بم پر ضد د راتلو په وجه د پولیسو یو ګاډی سخت زیانمن شوی دی. پولیس وایي چې په دې پیښه کې کوم ځاني زیان نه دی شوی. امنیتي چارواکي ډی ایس پی سید شوکت علی شاه موږ ته وویل چې د دغو پیښو وروسته په سیمه کې امنیتي وضع سخته کړای شوې ده او ځای پر ځای د خلکو تلاشیانې اخیستلی کېږي. د ځانمرګي برید پړه تحریک طالبان پاکستان وسله والې ډلې په خپل سر اخیستې ده. واضح دی چې مولا نبی حنفی له تحریک طالبان پاکستان څخه بل شوی د مقامی وسله وال ډلې مشر دی. په تیرو وختونو کې د مولا نبی حنفی ډلې له تحریک طالبان پاکستان او رکزو ډلې سره نښتې هم شوي دي چې پکې د ډلې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې وه.
په کیسخانه بازار کې د اتوار د ورځې د بمی چاودنې وروسته کاروباري هلې ځلې دمه په دمه روانې دي، خو د دوکاندارانو او تاجرانو په خبره د دغې چاودنې وروسته په کیسخانه کې په کاروباري هلو ځلو بد اغېز پرېوتې دي. بل خواته په کیسخانه کې حکومتي ډلې د شوي زیان د اندازې لګولو لپاره کار شروع کړی دي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې.
په قیسخانه بازار کې د پښتونخوا د تاجرانو د مرکزی تنظیم نائب صدر ملک میر الهی مشال ریډیو ته وویل چې دوکاندارانو خپل هلې ځلې پیل کړې دي، خو د چاودنې وروسته د یرې لوجې په مارکیټ کې په کاروباري هلو ځلو بد اغېز پرېوتې دي.
پښتانه چې کم دي هغه ذهن کې یو خبره ده چې مرګ او ژوند چې کم دي الله پاک لاس کې دي، لہذا خلک په مزه په مزه ژوند بحال کوي، لیکن دا دیش گدا د مکیل همدغه رواني دلته تجارتی منډیانه تباہ کیږي. دغه واه چې کم زموږ ډیسټریکټ دی ریجن دی اخلک ټول دلته خریداری د پر راضی هغه یره د لاس نه راضی.
بلې خواته په قیسخانی بازار کې حکومتي ډله دکان په دکان ګرځي او په دکانونو کې د شوی زیان اندازه اخلي. په دې لړ کې په قیسخانی کې د دغه حکومتي ډلې مشر اډیشنل کمشنر محمد شعیب مشال ریډیو ته وویل
د وزیر اعلی په ډایرکټ عثمان نه جو کمیټي جوړه ده چې دا کمیټي بنیادی دوه مقصد دي. یو دا چې څومره عمارتونو ته نقصان رسیدلې ده دا هغه باره کې سروه کوو، او دویم دا چې کوم دکانونو ته کوم سامان پکې پروت هغه ته څومره نقصان رسیدلې ده نو دا هغه مونږ سروه کوو، او دا رپورت مونږ نه په یو هفته کې غوښته ده. او ان شاء الله مونږ کوشش داري چې زیات نه زیات دا په دوه ورځو کې مکمل کړو، دا مونږ حکومت ته ولیکو.
په قیسخانه کې د امنیت او د کاروباري هلو ځلو په باب له یو څو نورو دکاندارانو او تاجرانو د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
تاجر ګرین الیانس ریجن وایس چیئرمین اجمل خان کوم حادثه جو شو د نه مخکې مو شو د تاجر تحفظ نشته دی. زیاتره زموږ کاروباري خلک چې کم دي هغه دلته نه لګیا دي، هجرت کوي روان دي.
دا خبره تری دي میټګونه روان دي چې ان ډبلیو والا راغلی هغه سروے کا لاړه ته جمله جمله تاوان دي، او بل ټیم روان دي اسسټنٹ کمشنر ورسره دا چې دکاندارانو تاوان اندازہ کوي چې څومره څومره دا او ټول ځو دکانداران څومره ایمانداری سره خبره کوي.
دا یادونه ورل ده چې په قیسخانی کې د اتوار د ورځې په بمی چاودنه کې 200 کسان وژل شوی وو او تر اویاو پورې نور جوبل شوی وو، او په دغه چاودنه کې تر 50 پورې دکانونو ته زیان رسیدلې وو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو اوري. رويټرز خبري ایجنسی په خپل یو ځانګړي ریپورت کې وایي د خیبر پښتونخوا بم ناکاره کونکي ادارې له 2009 کال راهیسې تر 15,000 زیات چاودیدونکي آلې ناکاره کړې دي. ایجنسی اتوي چې د پاکستان په بجټ کې د پولیسو او د بم ناکاره کونکي ادارې لپاره ډېرې لږې پیسې ځانګړې شوې دي. تفصیل له عبدالحی کا کړو.
رائټرز خبري اجانس په خپل د ځنګړي ریپورت کې وایي په داسې حال کې چې له تیرو دولس کلونو راهیسي پاکستان له شدت پسندۍ سره مخامخ دی، د دې هیواد پولیس د وسایلو له کمښت سره مخامخ دي. د اجانس په خبره امریکا له 2001 کال راهیسي پاکستان ته شاوخوا 10 ارب ډالر ورکړي دي، خو له دې پیسو څخه پولیسو ته د فوج په مقابله کې ډېرې لږ پیسې ورکړل شوي دي. د اجانس په خبره پولیسو ته چې کومې لږ پیسې ترلاسه شوي دي په هغو کې بیا بیخي کمې پیسې بم ناکارکونکو ادارې بم ډیسپوزل سکواډ ته ورکول کیږي. د رائټرز په وینا له 2009 کال څخه بیا تر ننه پورې د خیبر پښتونخوا د بم ناکارکولو ادارې تر 15,000 زیاتې چاودیدونکو آلې ناکاره کړې دي، چې پکې ممکنه ځانمرګي ماشوم او له باروده بار ټرکونه هم شامل دي. د خیبر پښتونخوا د بم ډیسپوزل سکواډ مشر شفقت ملک رائټرز خبري اژانس ته ویلي کله چې په لومړي سر کې کار پیل کړی نو د چاودیدونکو آلو د تار د پریکولو تعداد د ګوتو په شمیرو، خو د خبره د دوی اداره اوس لس بوی کښونکي سپیان، شل بم ناکارکونکي جامې او له برتانیې څخه راوړل شوي د ریموټ کنټرول بم ناکارکونکي څلور روبوټ لري، خو دا هر څه اوس هم ناکافي دي. رائټرز زیاتوي د بمونو د ناکارکولو پرته د شفقت ملک ډله باید د لوړپوړو شخصیاتو، عدالتونو، کلیساګانو، د پولیسو د مرکزونو، حکومتي دفترونو، مظاهرو، د لویو کسانو جنازې او د بهرنیو هیوادونو د ماموریتونو ساتنه هم وکړي. د شفقت ملک افسرانو په کمپیوټر کې عدالت ته په پټه د بمونو او لوړپوړو پولیس چارواکو ته په ډاک کې لږل سوي بمونه هم ناکاره کړي دي. خواجان سوای د خیبر پښتونخوا د بم ډیسپوزل سکواډ د کارکونکو شمیر 38 دی، چې دا شمیر ډیر لږ دی او په کې به شاوخوا 9 کسان په راتلونکي کال کې ریټایر یا تقاعد شي او ځینې بیا د شو نوکریو په لټون دي. شفقت ملک رائټرز خبري اژانس ته ویلي له دوی سره بيخي بجټ نسته او یوازې لیونیان دغه نوکری کولای شي. رائټرز وایي له نورو خطرونو سره سره د بم ډیسپوزل سکواډ کارکونکي د نورو پولیسانو په شان تنخواه اخلي او د ترقی یا پروموشن لپاره هیڅ نظام نه لري. د دې ادارې د ټولو کارکونکو شمیر باید 130 شوایا، خو دا وخت 80% پوسټونه یا اوده خالی دي.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون باچا سره اوریدئ شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د درزه بجلی په نرخ کې د اضافه پاړه خستل شوی از خود نوټیس اوریدنې پر مهال سپریم کورټ حکومت ته حکم ورکړ چې په قیمتونو کې د اضافه پاړه نظر ثانی وکړي او په دوه ورځو کې د عدالت کې جواب جمع کړي شي. د اوریدنې په موقع د بو بجلی وفاقي وزیر عدالت ته وویل چې د وزیر اعظم په مشرۍ کې به په دې اړه فیصله کیږي. په اسلام آباد کې زموږ همکار رابعه اکرم خان تفصیل لري.
سپریم کورٹ بجلی په نرخ کې د زیاتوالي په اړه وفاقي حکومت ته حکم ورکړی دی چې په دې فیصله دی په دوه ورځو کې نظرثانی وکړی شي او که داسې ونه کړل شو نو عدالت به مداخلت کوي. تیره ورځ چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې درې کسیسي بینچ حکومت ته تجویز ورکړی دی چې د بجلی په نرخ کې د اضافي نوټیفیکیشن واپس واخیستی شي او په هغې د نظرثانی وکړي. په دې موقع د اوبو او د بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف عدالت ته وویل چې حکومت خپله په نرخونو کې نظرثانی له تیار دی او د وزیر په مشرۍ کې به د دې په اړه فیصله کیږي. د خپل خبرو کې عدالت ته دا هم وویل چې وفاقي حکومت به په 4 اکتوبر عدالت کې خپل جواب جمع کړي. بجلی نرخونو کې د اضافه په اړه د وابډې پخوانی مشر شمس الملک وایي چې په قانوني توګه د حکومت په دا فیصله غلطه وي، خو دې نه علاوه حکومت سره بل لار هم نه و.
یو دکاندار په 5 روپۍ شی والی او په 3 خرڅ کی نو 2 روپۍ به جیب نه ورکړي نو هغه په 2 میاشتې پس به دکان بند کی کنه. وابډه د امین حکومت سره بل لار هم نشته. حکومت حکومت صرف در لار نشته وسره حکومت دوی نو ما بلاسی چل کولو چیرا تاسو وګوري کوم ځای کې ایکسپنسز زمونږ زیات روان دي لوګون ته اکانومی پکار دا لوګون ته زمونږ چې ایاشیانې کو دا ختم کړي لنګ دا چې کوم بیکار پروجکټونه مونږ شروع کړی دي دا وټونو اخیستو لپاره هغه ختم کړي هغه په دې هغه پیسې بچ کړي او هغه پیسې چې کوم دې په دې سره کې ولګوي
د معاشي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي چې نړیوال مالیاتی صندوق حکومت ته کم شرطونه ایښي وو نو هغه اوس حکومت نافذ کول شروع کړل او دین به ملک گرانی نور هم سیوا شي
هغه شرطونه چې هغه ګورنمنت دې نو هغه اوس اډاپټ کول هغه شروع کړل امپلیمنټیشن دغه شروع شو او هغه رو رو ګریجولی د وخت سره سره هغه د بجلی کم سبسډیز چې هغه مې ډرا کوي او دغه شند پټرول مصنوعاتو کم سبسډیز چې هغه مې ډرا کول غواړي نو دغه یو وجه ده چې په دې وسخه کې د پټرول مصنوعاتو او د بجلی په قیمتونو کې اضافه شوې ده
یاد دي وی چې حکومت د رواني میاشتې په لومبه نیټه د بجلی او پټرول په نرخونو کې د اضافه اعلان کړی وو او دای ویلی وو چې 200 یونټونو زیات استعمالونکي صارفینو باندې به د نوې نرخونو اطلاع کیږي رابیا اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو د پامیر ساحل سره اوریدای شي
تاسو مشال ریډیو اوره دا پاکستان پستر خار کراچی کې د تشدد په تازه پیښو کې اته کسان وژل شو دي په وژل شو کې دوه تنه د عوامي نېشنل ګوند سیمه ایز مشران دي بلې خوا ته تیر ورځ په کراچی کې په مبینه پولیس مقابله کې د وژل شو طالبانو په وژنه وسلوالو طالبانو سخت خبرګون ښودلې دي په دې اړه نور تفصیل د کراچی نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي
پولیس چارواکی وای د چهارشنبه یا شروع پورز د کراچۍ پناتا خان سیمه کې نامعلومه وسلوالو په یو موټر ډزې کړې دي چې پکې دوه کسان وجل شوي دي د عوامي نېشنل ګوند چارواکی وای وجل شوي کسان مشور بنگش او قاسم نومیدل او دوی د دغه ګوند سیمه ایز مشران او سرګرم کارکونان وو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي رهنما یونس بونیری وای مشور بنگش په کراچۍ کې د باچا خان د نظریه لبیرغوالو څخه وو
بالکل
عوامی نیشنل گوند مرکزی رہنما اسپندیار ولی خان او صوبائی رہنما سینیٹر شاہی سید د مشور بنگش او د هغه د ملګری د وجنې په سخت ټکو کې غندنه کړې ده د شروع پورز د عوامي نېشنل ګوند له صوبایي سیکرټریټ باچا خان مرکز نه په خبره شوی اعلامیه کې د دغه ګوند مرکزی رهنما اسفندیار ولی خان ویلي په کراچۍ کې د دوی د ګوند غړي او مشران وار په وار وجل کیږي نوموړي ویلي په کراچۍ کې کڅه هم عملیات دوام لري خو بیا هم په دغه خار کې د دوی د ګوند د مشرانو او غړو وجنه دوام لري او هم یې د کورونو مخو ته چاودیدونکي توکي کې خودل کیږي د تشدد په نورو پیښو کې د خار په بیلابیلو برخو کې د شروع او زیارت په منځنۍ شپه د یو پولیس سرتیري په ګډون شپږ نور کسان وجل شوي دي بلې خواته د چهارشنبه په ورځ د خار په هبرور سړک د وسلوالو طالبانو د څلور وجل شوو غړو په وجنه وسلوالو طالبانو غبرګون ښودلی دی د تحریکي طالبان پاکستان مومند ایجنسۍ له لوري د چهارشنبه په ورځ مشال رډیو ته په ترلاسه شوي برېښنالیک کې د دغې ډلې رهنما عمر خالد خراسانی ویلي دي وجل شوي څلور واړه طالبان څو ورځې مخکې د کراچۍ له سوراب ګوډ سیمې څخه پولیسو نیولي وو او دوی یې وروستو په جالي پولیس مقابله کې وجلي دي یاد دي وي تېره ورځ سی ډي پولیسو په منګوپیر او هبرور سړک باندې په دوه بیلابیلو پولیس مقابلو کې د شپږ کسانو د وجلو ویلي وو ظفر کریمی مشال رډیو کراچۍ
دا پاکستان او افغانستان پارلیمانی غړو ترمنځ سو ورځنی مذاکره په اسلام آباد کې وشوه دا مذاکره روسا یو غټه اعلامیه جاری کړې شوه چې پکې ویل شوی دی چې دواړو ملکونو ته یو شمېر مسلې ورپېښې دي او د دې د حل کولو لپاره به دواړو ته له یو بل سره مرسته کول پکار وي دواړو ملکونو د ترهګرۍ د مخنیوي او مفاهمت په لړ کې هر څومره کردار ترسره کولی شي باید چا وکړي نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په رپورټ کې اورو
د پاکستان او افغانستان د پارلمان غړو په دې خبره اتفاق کړی دی چې خپل خاوره باید یو بل په ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. د پاکستان او افغانستان د پارلمان غړو ترمنځ لسمه دورځنۍ مذاکره نن د شروع په ورځ پای ته ورسېده. د مذاکرې وروسته دولس نکاتي مشترکه اعلامیه جاری کړې شوه چې پکې ویل شوي دي چې د پاکستان او افغانستان خاوره باید یو بل په ضد د ترهګرۍ لپاره نه کارول کېږي او دواړو ملکونو لخوا په یو بل د تورونو لګولو لړۍ دې هم ودرولی شي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې 2014 کال کې د افغانستان نه د ناټو فوجونو د وتلو وروسته را پیدا کېدونکې صورتحال مقابله کول لپاره دواړه غاړو لا د وسنه تیاری پکار دی. په غونډه کې د پاکستانی ډلې مشري کوونکي آفتاب احمد خان شیرپا او مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل،
زما په خیال مونږ ډېر مخکې لاړو او دا به مزید مخکې بوزو او د دې نه مونږ خپل حکومتونه هم په دې باندې خبره ساتو چې دا د مشکلات او دا به څنګه مخکې بوزو.
د افغانستان ډیپټي سپیکر میرویس یاسینی مشال ریډیو ته وویل چې غونډه کې د دواړو غاړو د پارلمان غړو یو بل د خپل شکایتونه په خړ ډول خبر کړل.
څه حقایق هغه مل شوی او دوی ته میسج ملاو شوی، مونږ ته ملاو شوی چې افغانستان څه غواړي او پاکستان مونږ نه څه غواړي. مونږ غواړو چې د نن پاکستان خاوره زموږ په ضد استعمال شي او نه زموږ خاوره د بل یو هیواد په ضد استعمال شي.
د کونړ ولایت نه د پارلمان غړي حاجي سخی مشواڼي مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې دا قسمه غونډو د لارې د یو بل د ستونزو نه په ښه شان خبر شو.
د افغانستان ولسې کمې اعتراضات په پاکستان لرل، هغه مستقیما پارلمان غړو ته دا وویل او دیو چې کم اعتراضات په افغانستان لرل هغه په ښکاره ډول وویل. نو همدغه و چې موږ په دې موافقه یو څو ماده لوښته کړلې.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی ممبر علي محمد خان وایي،
پارلمنت کې بچی کم دې دا یو صدا اوچته شي چې وایي تبعي اخر سو پورې که الته کې افغانستان سټیبل شي نو موږ به مضبوط شو او که موږ سټیبل یو نو الته به نقصان نه وي.
یاد دې وي چې د افغانستان لخوا راغلي شپګرکنی پلاوی مشري ډیپټي سپیکر میرویس یاسینی او د پاکستانی ډلې مشري د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو کولا. دا دې هم یاد وی چې دین وړاندې د دوانو غاړو د پارلمان د غړو ترمنځ نه غونډې شوې دي او د غونډو تابع د پاکستان یو غیر سرکاري اداره پیل ډاټ کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د یارانو مشال، د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندے بندار،
د هر گل پورس په 2 بجو
او د هر جمعه پر ورځ په 4:30 بجو.
د یارانو مشال.
تاسو مشال ریډیو اوره. لا پاکستان خبریدون کې د انګلیسي ژبې پورس پانډا ډون کې شنون کې رافیہ ذکریا په هغه هیواد کې د حمل د ساکوتولو او تر دې وروسته د پیدا کېدونکو ستونزو په اړه لیکنه خبره کړې ده. نو موري لیکي په پاکستان کې د امیدوارو ښځو د ماشومانو ځای کېدو او یا هم د حمل ځای کېدو لپاره شرایط برابر نه دي او هم دا وجه ده چې ښځې یا خمړې شي او یا هم له سختو لویو روغتیايي ستونزو سره مخامخېږي. په مقاله کې د پاکستان د آبادی شورا یو تازه رپورټ برخې هم ورکړل شوې دي. نور الله پامیر ساحل اور
شنون کی رافیہ زکریا لیکي ترنونه سوا او ویم زیګس کاله په پاکستان کې د حمل ساقطولو پاړه چې کوم قانون موجود وو هغه د برتانیا د وخت زمانی قانون وو. په هغه قانون کې د حمل ضایع کول نه قانونه کار وو او تر هغه به یو خځه حمل نشو ضایع کوله چې لکبل به ژوند ته خطر نو مخامخ شوی. تر دې وروسته په 1990 زیګز لسیزه کې دا قانون په پاکستان کې اسلامي کړل شو. په اسلامي قانون کې د حمل ضایع کول د حمل لومړی مرحله پر وخت جایز دي، خو دا قانون په جنین یا د پیدا کېدونکو ماشوم په بدن کې د ناروغي په صورت کې د حمل اسقاتولو پوښتنې جواب نه ورکوي. همدارس د پاکستان وسنۍ قانون د جنسي تیری په صورت کې د شوی حمل ضایع کولو په اړه هم څه نه وایي. په 1994 زیګز کال کې په قاهره کې وغونډه وشوه. په دې غونډه کې دا ویل شوی چې ټول خځې باید له اسقاط حمل سره تړلې ستونزو هواري تر حمل ځای کولو وروسته مشورو، تعلیم او د کورنۍ د پلان کولو خدماتو ته لاسرسي ولري. په دې غونډه کې ویل شوی ول چې خځو ته د اسانتیاوي باید په یو هیواد کې د اسقاط حمل له قانون پرته وشي، ځکه چې دا قانون په هر هیواد کې بدل دی. د دې غونډې په نتیجه کې پاکستان هم اړ شو چې ډېر بدلونونه راولي. په 2000 زیږیز کال کې په دې لړ کې د یو قانون مسوده جوړه شوه، خدا کار ونه شو. تیر اونۍ د پاکستان نفوسو یا آبادۍ شورا یو رپورٹ خپور کړ. په دې رپورٹ کې ویل شوی ول چې تیر کال په پاکستان کې شاوخوا 100,000 ښځو د حمل پر وخت روغتیایي ستونزو یا په خپل د حمل ځای کېدو په صورت کې خپل علاج کړی و. تر درملنې وروسته زیاتره ستونزې هغه وخت پیدا شوې وې چې په پاکستان کې نامحفوظه او غیر صحیح طریقې کارول شوې وې. په پاکستان کې د حمل ځای کولو طریقه پخوانۍ ده او ډېره خطرناکه ده. دا طریقه تر عمل وروسته ډېر روغتیایي مشکلات پیدا کوي. اوس مهال ډېرې محفوظې طریقې موجود دي، یعنی د دوا په استعمال هم حمل ضایع کېدای شي، خو بیا هم دا خطرناکه طریقه کارول کیږي. رافیه زکریا لیکي دا رپورټ وایي چې د ښځو روغتیایي وضع په کلیو کې ډېره خرابه ده. هغه ښځې چې په کلیو کې د ډاکټر پر ځای دایانو ته ورغلې وي د نورو روغتیایي ستونزو 80% چانس یې درلود. د پاکستان په کلیو او ښارونو کې تر اوسه ښځې په خپل د حمل ضایع کولو لپاره پخوانۍ او ډېرې خطرناکې طریقې استعمالوي، لکه دا ښځې سخت ورزش کوي یا پر ګېډه یا نس شدید مالش کوي او یا هم نورې طریقې استعمالوي. رپورټ وایي که کومه ښځه وکولی شي چې روغتون ته لاړه هم شي، نو هلته ښځینه ډاکترانې له نشت سره سمې وي. رافیه زکریا زیاتوي یو بله ستونزه دا هم ده چې که په پاکستان کې ښځو ته د حمل ضایع کولو لپاره ډاکتر په لاس ورشي هم، نو د هغوی رویه منفي وي. رپورټ وایي همداراز زیاتره ډاکتران همدا فکر کوي چې د جنسي تیری پر وخت د شوي حمل ضایع کولو هیڅ اجازه نشته.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ د مازیګر 4:30 بجې کیدونکې د لنډ خبرونه د ګل ایاس نورو.
دا خبر پختونخوا هنګو ضلع او اورنګزو قبایلي سیمې په پوله پرتی سپینټل سیمه کې د وسلوال طالبانو لخوا د یو مقامي کمانډر ملا نبی حنفي په مرکز ځانمرګ برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 11 ته رسېدلې ده. په دغه برید کې 9 کسان ژوبل شوي هم دي. د تیریګې طالبان پاکستان وایان شاهدالله شاهد د دې برید ذمواري پر غاړه اخیستې ده. پرون د بلوچستان په زلزله ځپلو سیمو کې د سړک د غاړې د یو ماین چاودنې چې د مرستو رسونې فوجي کاروانی هدف و دوه پاکستاني سرتېري وژل. بلخوا د بلوچستان صوبایي حکومت وایي د غلطه د دوو وروستو زلزلو له کبله د وژل شوو کسانو شمېره 400 ته رسېدلې ده. د افغان ولسمشر حامد کرزي وایي امیر فیضي پرون ویلي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ روان ستراتیژیکي مذاکرات یو حساسې مرحلې ته رسېدلې دي، خو زیاتوي چې په دې لړ کې ځینې اختلافات اوس هم شتون لري. راپورونه وایي چې عبدالرب رسول سیاف راتلونکو انتخاباتو ته د جنرال عبدالرشید دوستم ملاتړ راخپل کړ. د ښاغلي سیاف د ګوند یو جګپوړي چارواکي او د ولسي جرګې غړي داود کلکاني مشال دوی ته ویل چې راتلونکو انتخاباتو ته به د سیاف دوی مرستیال د دوستم په مشرۍ د جنبش په استازیتوب سناتر عبدالوهاب عرفان وي. بلخوا د هلمند په ولایت کې د ولایتي شورا انتخاباتو ته د کاندیدانو شمیره تر اوسه 80 ته رسیدلې چې شپږ یې ښځې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما وایي د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې په دغه هیواد کې د ولسي خلکو مرګ او ژوبله د تیر کال د همدې مودې په مقابله کې په 14% زیاته شوې ده. د بشري حقوقو د سار د نړیوالې ادارې د شام حکومت په دې تورن کړي چې په لسګونو زره مخالفان یې په غیر قانوني حراست کې اخستي او په زیاتره یې تشدد کوي. دغه نړیوال سازمان د شام د یو شتو وګړو چې پکې خور امنه سیاسي او طبي کارکوونکي هم شامل دي په اړه معلومات خپاره کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د 2015 کال نړیوال کپ ته د ورتلو په خاطر لکینیا سره دویم یو ورځنی لوبه سبا کوي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلایاز وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار سراج زهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي د سدي او بیا تر هغې وروسته د ګلایاز نه نړیواله مطبوعاتي کتنه اورو.
نن ایکسپریس رسپانه خپل اداري کلی کې چې د وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ ترمنځ د ملاقات وروسته د دوانو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي کې کمی په نظر راتلل شروع شوې دي، او د غرنګ د دې ملاقات نه وروسته د دوانو ملکونو د خبرو اترو جاری ساتلو لپاره هم لار هواره شوې ده. د اداري په وینا چې د بدلیدونکو نړۍ او وخت د غوښتنو مطابق د پاکستان او هند مشروالې ته هم دا ادراک وشو چې جنگ د مسلې حل نه دی او امن د دوانو ملکونو دولت ډیر لوی خواهش دی. نو په داسې صورتحال کې دولت د خواهشاتو مطابق دوانو مشرانو لا فیصلې کول پکار دي، ځکه چې دوانو اړخونو ته انتها پسند نه غواړي چې په دې منطقه کې امن وي. ادریا اخیری کې لیکي چې د دې منطقې تر ټولو لومړی ضرورت د امن دی، ځکه چې د امن روډ میپ د یونیم عرب انسانانو د غربت د ختمېدو سبب جوړې دی شي. او دې لړکی امریکې هم د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ملاقات نه یوازې ستایلی دی، بلکې د دې په وړاندې بوتللو لپاره یې د مرستې باور هم ورکړی دی. نو باید چې دواړه ملکونه د دې موقع نه ګټه پورته کړي او تعلقاتو ته د ودې ورکولو لپاره عملی ګامونه اوچت کړي. بل طرف ته د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د فاټا سټوډنټ فیډریشن له طرفه د حکومت پام تعلیمي سرګرمو ته راګرځولو لپاره پېښور کې یوه خبري غونډه وشوه چې پکې ویل شوي دي چې قبایلي سیمو او د خیبر پختونخوا لری پرتو سیمو کې استادان اسکولونو ته ناراضي چې ورسره د ماشومانو مستقبل د خطرې سره مخ دی. ادارې وایي چې دې دوران دا هم وویل شو چې بعضي اسکولونه داسې دي چې دیوالونه او ودانۍ هم نه لري او زده کوونکي په خلاص میدان ناست وي. بیا داسې اسکولونه هم شته چې وجود نه لري او تش په نوم یې استادان تنخواګانې اخلي. خو د دې نه لویه د خطرې خبره دا ده چې بعضي استادانو په خپل ځای نور خلک کینولې دي او هغوی ته لږې پیسې ورکوي او تنخوا په کور اخلي او د داسې استادانو او عملی خلاف دی سخت کاروایی وشي چې د ماشومانو مستقبل سره لوبې کوي ځکه چې یو ښه لیکلی لوستلی معاشره د ترقۍ ضمانت وي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی نیوز په یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د تیر ګل پورس زوروري زلزلې سلور سبا کسان وژلي او تر درې لکو پورې اغیزمن کړي دي. د زلزلې یو اونۍ پوره شوې او د حکومت لخوا د ژغورن کې کارونو په دغه سیمه کې ژور نسلی غواخونه رامنځته کړي دي. بی بی سی لیکي چې زیاتره ځپل شوي کسان تر اوسه پورې په صدمه کې دي. په دې کې زیاتره کسان ژوبل هم دي. د زلزلې ځپلې اواران سیمې روغتون کې د ایکس رې ماشين هم نشته. همدار ځینې ژوبل شوي کسان کراچۍ ته د درملنې لپاره وړل شوي دي چې له دغه سیمې څخه شپږ غنټې لاره ورته ده. بی بی سی لیکلي چې بلوچ ملت پاله ویره لري چې فوج د اواران زلزله له خپل مقاصد لپاره استعمالوي او په سیمه کې د فوزي عملیاتو لپاره سرتیري پر ځای کول غواړي. بی بی سی د فوزي چارواکو په حواله د دې خبري تصدیق کوي چې په اواران کې فوزي چاوڼۍ پراخه کړي. خود دوی په وینا د دې مقصد په امدادي کارونو کې مرسته کول دي. بلخوا ډیلی ټلیګراف رسپانډ لیکي په افغانستان کې د استرالیا د دریو سرتیرو په وجنه کې ککړ افغان فوزي په پاکستان کې نیول شوی دی. د استرالیا د فوج مشر لیفټنټ جنرال ډیوډ هورلی وای د افغان ملي اردو سارجنټ حکمت الله چې د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی د فروری په میاشت کې نیولې وو افغانستان ته حواله کړي دي. ورسپانه لیکي چې حکمت الله په مبینه توګه په ترین کوټ کې د استرالیا په فوزي هډ کوارټر کې دننه په غش مامور فوزیانو ډزې کړې وي. په دې پیښه کې درې استرالیوي فوزیان وژل شوي وو او دوه نور ژوبل وو. ورسپانه لیکي چې د استرالیا حکومت د خبري تصدیق کړي چې حکمت الله په فروری میاشت کې په پاکستان کې نیول شوی وو او پاکستان د فروری میاشت راهیسې په دې چارو کار کوي چې حکمت الله افغانستان ته حواله کړي.
نن د نهه ورځو د 2012 کال د اکتوبر 9 نیټه ده. ملاله یوسفزای نن په سوات کې په یو سوال برید کې جبل شوې ده.
خدا څو نه یو د علاج ورسته ملاله یوسفزای روغ شوه او بیا په لومړي ځل شغ د ملګرو ملتونو په تالار کې ټوله نړۍ واورید.
پنز اند بوکس ار د ویپنز دټ ډیفیټ ټیررزم.
کو کله چې ملاله وبښتل سو نو په پلار زیاودین یوسفزی ته تیرېدل.
قیامت نو قیامت نه بوم چې ته زیاته و ملاله برمنګم کې ته ونیولې او زه په پاکستان کې ته ونیوم ځکه چې دې کله او خندل نو د دې داخله یو غاړه ته لاړاله. اوف نو ما او ما خزي مونږ د شپې د ماشومانو باندې وچه چړل.
خو اوس د برید یو کال پوره کېدونکو دی او مشال ریډیو پر ملاله یوسفزی یو غنټه ځانګړی پروګرام کوي. مشال ریډیو د پښتو ژبې هغه یوازینی ریډیو ده چې ملاله یوسفزی سره ځانګړی مرکه کړي ده. دغه مرکه او ځانګړی پروګرام به تاسو د اکتوبر په 9 نیټه د شورو یا چهارشنبه په ورځ د پېښور په وخت ماځګر 4 بجې او تکراری بڼه به بیا د پنځشنبه یا زیارت په ورځ دا غرمې په 12 بجې واوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ملاله یوسفزی سره د مشال ریډیو د غزان غړي خبرونه اوریدل مهیروي. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د سندرو عامل. د دې اونۍ په سندرو عامل خبرونه کې د خیبر پښتونخوا په پیښور کې د موسیقي د زده کړو د یو مرکز پړه د مرکز چلونکو استاد او د دوه شاګردانو خبرې واوري. په خبرونه کې چارون بچای جوړوي خوږی سندرې هم اوریدل شي.
Thank you.
قدرمن اوریدونکو په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. مینوالو که څه هم ویل کیږي چې پښتانه په موسیقي مین خلک دي، په دې وروستیو کې یو شمېر ځوانو پښتنو هلکانو جنکو د پښتو موسیقي ډګر ته لار هم موندلې. خو د دې هنر د زده کړو لپاره په خیبر پښتونخوا کې کوم حکومتي مرکز شتون نه لري. په پېښور او شاوخوا سیمو کې د موسیقۍ له فن سره شوق لرونکي کسان د غلطه میشتو د موسیقۍ ځینو استادانو ته ورځي او د سندرې ویلو یا د کوم ساز غږولو زده کړې ترې ترلاسه کوي. د نذیر ګل په نوم د موسیقۍ یو استاد د پېښور په صدر بازار کې خلاص کړي د خپل یو دفتر په ترڅ کې هڅه کوي د سیمې ځوانانو ته د موسیقۍ د زده کړو موقع په لاس ورکړي. د دې ونې په سندرو میل کې د موسیقۍ د زده کړو د دې مرکز په اړه د استاد نذیر ګل او د ده د دوو تنو شاګردانو خبرې اوري. ترڅنګ یې له څو سندرو خوند هم اخلي چې په پیل کې هم د نوموړي د یوه شاګرد راشد خان په غږ دا یوه دروړو.
د شعرونو سوداګری شرابي غزل فسوده، د شعرونو سوداګری شرابي غزل فسوده، د الهام پر خې پیولي گلابی غزل فسوده، د شعرونو سوداګری شرابي غزل فسوده، ډېر نه دومتا ندی دیر نا دیر نارے دیر نا دین کانو دی دیر نا دیر نارے زڑم پیاد در پلاس کی زخمونو سوکی راوڑی سلامی پیاد در پلاس کی زخمونو سوکی راوڑی ستاد برندو برندو سربو اکادی غزل فسو دے ستاد برندو برندو سربو اکادی غزل فسوده، شعرونو سوداګر شرابي غزل فسوده، ډېر ناري امکانو دي ډېر نا ډېر ناري ډېر نا دمکانو دي ډېر نا ډېر ناري مادینم پس بین مخکو پس یڑی نرکس لکالے مادینم پس بین مخکو پس یڑی نرکس لکالے نرگسی غزل فسوده شنابی غزل فسوده نرگسی غزل فسوده شنابی غزل فسوده شیرونو سوداگری شرابی غزل فسوده شرابی غزل فسوده.
اوریدونکو نذیر ګل استاد وای د خپلو زینو ملګرو هنرمندانو په مشوره د پېښور او شاوخوا ځوانو هلکانو جنکو لپاره د موسیقۍ د زده کړو دغه دفتر پرانستو. نوموړی وای د سندرې ویلو او د موسیقۍ د آلاتو غږولو په برخو کې یې کورسونه جوړ کړي او له یوه زده کوونکي څخه یې د میاشتې 15,000 روپۍ اخلي.
تقریبا یو دو دریم کال کېږي چې ما د دفتر کلوب په توګه خپل ملګرو ویلي چیرا یو دفتر کلوب کا چې داسې د ینګ هلکان چې لکه د موسیقي زده کړي هغوی لپاره بیا ما د دفتر کلوب کو څوک شوقیان فنکارانی ارتشتانی گلوکارانی او راځي نو وس یو خپل ریاست ورکوم د باجی پیرټم ورکوم ورکا او کنه هغه سنگ میز د کریا گایک کاری گلوکاری نو بیا هغه ته زو د आवाज ترتیب چکم دی او ورته ټکو دی نو سرګم ورته خوي نو هغه لا بعد بیا هغه ته د خپل کلچر د کلچر ټکو ورته خوي شار دی ته ورته خوي مکه ورته خوي غزل ورته خوي ټیمپو سره ریتم سره یو زکو پیر دی ریتم سره ویلی شي نشي ویلی او چې کله سره کې بیا سو سوالات کی आवाज کې څه دی کی ریتم نه پیږي نو بچا کې د بچي بس تبر راځه او ته خو دې مکوول کې تا کې شش کلا کوم بيزي کړه کله یو ذکر ریکارډینګ کله ریډیو کې کله په پی ټی وی کې کله اسلام آباد کې کله چرسي کله چپی لکا کله نه شاګرد دا وایي چې بھائی سب په افته کې دوزل راځي د خالی پورس د اتوار پورې محنت کو محفتہ کے بدوزل راضی
موسیقی میدان تراوزی باید دی هنر له بنیادی اصول او قواعدو ځان خبر کی د نوموړي په خبره یو هنرمند پر زیاده دی چې د سندرې ویلو لپاره پر کمپیوټر او نوې ټکنالوژي تکیه وکړي د اواز د ریاضت په برخه کې باید خواري وباسي
دی وخت کوم اوسه تقریبا نزول شاګردان چې ماته راځي دي کې زیات تر الکان دي شوکیا سوک پکې رباب از دکې سوک پکې باجې از دکې سوک پکې تبلې از دکې سوک پکې سنگینګ غانې از دکې یې بار بار زما اړ انټر وای کېدار دي چې اندی اول په چند موسیقي کې موسیقي د څه شی موسیقي ډېر لی علم دی ګران علم دی سور نه خبر نه دی سکیل نه خبر نه دی بیت نه خبر نه دی د وادي نه خبر نه دی سم وادي نه خبر نه دی اوروی نه خبر نه دی اموروی نه خبر نه دی مثال خبر هغه څنګه سنگر جوړیږي خدا پہچانو کی چیارہ دار راز زما بیری نہیں دا زما سور پنچن دے دا دوسرا سفید دا دوسرا کارا دا پنجو کارا دا مثال خبر زما کر جو چوتھا سفید شو چوتھا سفید نمبر زو لگا خپل بیا کی دما او بیا بزو رکھے اور وی بل اپ کو بیا کی بابر وی لگ کو ما اگے کے کم کم سور لگی گی اگے کے پنچن کم لگی گی دیوت پکی کمی لگی گی کاٹ پکی کمی لگی گی مدم پکی کمی لگی گی دندار پکی کمی لگی گی نو اول کا پہچان پکار دے چیرا موسیقی دس شے وہ بار بار ورتا دائم چھ بچیا ولی زکی ولې د استادانو د خان صاحبانو زده کړی دا نو دې کشران زده چې اول تاسو زده کړی دا خو سلو د ټوکري چې کله چې خپل کمپیوټر ته ودی دا او ته یو غانه پکیو کا او چې به زه تاسو ته پوښتنه کوم چې دا غانه تا کم سور نه کوي تاسو بل سور پته ني لک کورونو ځان پکاري چې ته ځان لګو کړي نو تاسو په خپل به ارسل فلي تاسو مخامخ و بیا موسیقي په خپل راځي
دیو بابا لوڑی ماخام دے نرے نرے باران وریگی پسرو منگلو ای سلام دے زلفی مخبان دی زنگی دیو بابا لوڑی ماخام دے نرے نرے باران وریگی پسرو منگلو ای سلام دے زلفی مخبان دی زنگی بن پبل ماتی گی وہ پسرو منگلوئی سلام دے زلفی مخباندی زنگی گی سان سرت سوائی گنی گی وہ پسرو منگلوئی سلام دے زلفی مخباندی زنگی گی
گران اوریدن کو د بلال پنوم یو ځوان د خیبر پختونخوا د مردان سیمیو سیدون کې دی چې لته رسو کلونو راهسي د استاد نذیر ګلنا د موسیقي زده کړې تر لاسه کړې دی وايي په دې ورستیو کې خپل اولنې سندره جوړه کړې چې لوا ځای رادیو لارې خلکو اوریدلې ده د بلال په خبره استاد نذیر ګل په پیښور کې د موسیقي یو له خو او قابلو استادانو څخه دی
قابل ترین انسان دی پنجاب کی بھی کہنا باہر ملکوں میں پورے انڈیا کی یا یورپ کی کہنا لوگوں سے کہہ پارے فل کنسل ڈپارٹمنٹ ہوگی کہنا لار بھی جاگی بالکل ریڑا مسئلہ اور موسیقی کو ادھر چھ بجے لگا دیکھو جو روخانہ خیال رہا ہو رہی جو امن رہا ہو رہی کہنا اور دیکھو سب سارا خبر ہے موسیقی سر ٹچ ہوئی نو لگے ڈڈی رو غلط تو خبر ہوں گا ڈڈی رو فضل ہو کارون نہ بچی کم دے لگے پامن ہوئے کہنا موسیقی لگے دا سے چیز دے لگے کس کس میں نقصان لگے چاہتا نا اور اسے اولٹا سے کم دے ریفریشمنٹ تھے بس مینا محبت تھے ہاں البتہ کہ لگے سرے بہت ہی طریقہ باندھے کہی کہنا
کو د ګلپانې په غږ مو سندره واورېده چې دا هم د موسیقۍ خپل زده کړې د نذیر ګل استاد نه کوي ګلپانې وايي په استادانو کې نذیر ګل استاد دی چې د دې ځلتا زیات نږدې دی
استادان ته زما د خدمت لري نور هم دي خو چې نذیر ګل استاد څنګه را سي نور نه دي یو خدا دې چې استاد د ټایم ډېر پابند دی کنه کم ټایم چې یا چې په ما غا ټایم باندې ما تر اجي او ما نه بګې انت کلاس تا کوي د دې نه زده کوم علي ګای ما کم چې راګونه دي کم چې نور څه ما ته نشي خوله هغه زه استاد نه لګیا نه زده کوم خو لکه ښه ماته داسې ګوري لکه زه چې د هغوی لور یم او زه یې خپل پلار ګڼم داسې نو بس هغې کې چې دی نو ما کافي زده کړه وکړم کومې ستاسو غزلې دي او کشوره پاس شوه یا ګلنار بیګم شوه د دوی چې کومې دا غزلې دا ټولې ما دوی سره ریسل کړي دي او لګیا یم کومه زه خو په خپل نظر ډېر عزت کوم د هر چا، او بیا دا خو زما استاد دی نو خامخا د دې خو بیا حق زیات دی.
اوریدونکو، د قیوم ګل په نوم یو ځوان له پېښور سره نږدې د ماشوخېلو کلي اوسېدونکي دی چې دی هم د نظیر ګل استاد شاګرد دی. قیوم ګل وایي نظیر ګل استاد ورته ډېره په مینه موسیقي ورخیي او خوشاله دی چې د نوموړي په شکل کې یو ښه او مهربان استاد یې په برخه رسېدلی دی.
زما خو استاد سره څلور پنځه کاله وشو، بس شوق په ډېر مخکې نه وغلې دي، سبق مې ویلو شوق ورو ورو زیاتېدو، نو بس بیا استاد سره په استادانو کښې مې چې واورېدو نظیر ګل استاد غوندې استاد بل مونږ ته نه ښکارېدو. باجم کښې بجې او آواز پریکټس هم ورسره کوم دي، یو یو سور نه د ستا د رې دا ما پا دا نی خانه کښې شروع کړي، نو چې بالکل صحیح آواز چې په کوم دینی لګولې تر هغې دې نه پرېږدي. هفته کښې دوه ورځې زه جي زما چېرته څه مسله را شي، د استاد جي مصروفیت را شي، بیا را ته وایي چې هلکه ستا هغه یو ورځ ضایع شوې ده، په دې ورځ را شه. باقي کوم ښودنه چې استاد جي په کومه طریقه ښي، نو استادان خو داسې ډېر دي دلته، خو دومره خواري هم نه کوي، مونږ لکه ډېرو کسانو سره داسې کېناستو پاتېدو. استاد جي خو لکه تاسې هم تا کله نه دېري چې ما ته جامې سپلای علاوه، خو زمونږ خپل خواهش هم داسې چې د خپلې خوښې نه هم که څه وړي، یعنې استاد جي مونږ ته داسې نه وایي چې الله وخت راولي ان شاء الله ډېر زر بروځو، خو چې دا خو چا پوره کړی نه دی. استاد جي خپل هم وایي
ښاغلي اوریدونکو، نظیر ګل استاد چې په پېښور کې د موسیقۍ د زده کړو شخصي مرکز چلوي، وایي د خیبر پښتونخوا له حکومت یې په بیا بیا د ورته یوه اکیډمۍ جوړولو غوښتنې کړې، خو په خبره یې چې په دغه لړ کې لا هم کوم ګام نه دی پورته کړل شوی.
لکه ما مخکې هم دوی ته ویلي چې یاره یو اکیډمي په کار دی، ولې چې هلکان شوق کوي، څوک د رباب شوق کوي، څوک د باجې کوي، څوک د تمبل کوي، څوک د دب کوي، څوک د ریدم کوي، څوک د کلاړ شوق کوي. نو مونږ خو مخکې هم درخواست کړی و چې اکیډمي ته جوړ شي پېښور پښتونخوا کې، ډېر ښه ښه استادان شراکه د هغوی به پکې ناستي، او د کشرانو د بچو ته د څوک فن سره شوق لري ورسره ځي. نو ما مخکې درې څلور ځله مخکې دا ویلي خو ځله داسې سمشتهشره مونږ ته اکیډمي جوړه کړي یاره نیتن پیداواری و الکانم ته پیداواری ډېر ښه ښه خلق و صوفیانانو زرګانو دا فن کړی دی، خوښ کړی دی. ډېر زموږ داسې پښتانه ورونه شه چې دې ته اوس هم لکه په بد نظر ګوري، په سوچ دې نه نور سوچ ډېر ډېر خراب دي، لکه نشې به کوي، تماشې به کوي، نور به داسې غلط غلط کارونه کوي. نو که دې ته را راځي او دلته کوي پاشي، نو لکه بل غلط کار خو نه دی. او ما خو تاسو له عرض کوم چې دا خو یو آرت ښه یو فن دی. جي
اوریدونکو، د دې اونۍ په سندرو امیل کې مو په پېښور کې د موسیقۍ د زده کړو د یوه شخصي مرکز په اړه د استاد نظیر ګل او د ده د شاګردانو خبرې واورېدې. د سیمې هنرمندان او د کلتوري چارو پوهان وایي چې که حکومت د موسیقۍ د زده کړو یوه اکیډمي جوړه کړي، نو په ترڅ کې به وکولی شي پښتو موسیقۍ ته نوي او ښه هنري استعدادونه ور په برخه کړي. د خبرونې په پای کې اوریدونکو، له دې یوې بلې سندرې خوند واخلئ او ورسره ما هارون باچا ته اجازت هم راکړئ. خاد او بریالي اوسئ.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2:00 بجو او 10 منټو له هارون باچا سره اوریدئ شئ.